لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړی په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور و پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله داسې یو سرنوشت سره مخامخ سوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا لکه راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، ولاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا یې وجدان دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب بدیوی. انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه؟
بله.
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلی تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع وویني، خلق وویني، تر ډېره هر هغه پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي. او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوې د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات، د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پایه پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده. اوس د دې په اړه کړه وایي ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي. زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کالو وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کالو وه تقریبا. نو کله چې دا غټه شوله دغه خبره وه چې هغه به ترس ول د الک اړي کې زما د کاکا غانو سره زما پلانم خدای دې وبخشه شهید چې هغه په ماینس کې نو نو برعکس زما د کاکا غانو او زموږ او د دې د درې طرفه سره اړي کې ګډ وبسولي او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسې نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور ومني نو برته ممکن اړي کې دې سره مجبور کیږي چې اړي کې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس ښه ده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکه خراب شوې همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توای
معمولا موږ چې پلان هم شهید شوي وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وی ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره نو تر ډېره همده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بلې موږ او تاسې په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نور کسانو څخه واوریدلې په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې پیغورونه څومره واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بشاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې پیغورونو د دې د غوښونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معمولا خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې خصخص شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل دی بیا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله واقعاً ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخص د تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دې نه کړي دا خو لا ښه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي خو نه ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده موږ خپله د شار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي ام پایلې پنځوس فیصده بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانو پورې ورسېږي که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصې کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم کچېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه څل څه د زیات د ورونه د خصوصګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري او یا هم کچیر د انجلی خاوند خو مطمئنه کچیر د نوري کورنۍ خبره چې دا انجلی په شوکت سره ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچیر واده ورسره وتی ممکن دا خبره په بدوی واوري اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحرا وکړي بیشتر ډېر شدید کېدلی شدیدې پایلې ولرې نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کښې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي هلک هر څه کولی شي هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی زما په فکر انجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کښې باور موږ نه شو کولی چې دا به په راتلونکی کښې خپل پر قول ولاړې که چېرې همهغه سړی ولاړې اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوشیاران شوي دي نه شي کولی چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کښې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمم هغه ستاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کښې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو یې په کیسه کښې نه ده کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کښې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تېر کړي خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي انجلۍ ته پاته کېږي نو فکر کوم دا خپله کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کښې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کښې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته پښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کښې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي
قدرمنو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمېره ده 00420211416401 دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
آزادی میلمه دا آزادی میلمه پروگرام کی مونن رنگیزه نور میلمنه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي د ماشومانو په ارواپوهنې کې لوړې زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي السلام علیکم د آزادي میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې مهرباني
درود سالی صاحب تاسو ته د تاسو ټولو اورېدونکو ته لومړی سلامونه نیکې هیلې خدای وکړه روغ جوړ اوسئ ډېره مهمه موضوع ده مننه چې له تاسو سره یم په ټوله کښې په افغاني ټولنه کښې البته د اخرو څو لسیزو کښې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هېڅ توجه نه ده شوې بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی د یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی ځکه انسان جوړېږي له ماشومتوبه د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کښې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کېږي. بد پښتانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو مونږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردنو، نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې مونږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په ښوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د ښوونځي هغه ښوونکي یا هم هماغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو ښوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر خبرې ته ډېر یو ښې نقطې ته پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که مونږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پانتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې. بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني، نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی، که کودکستان دی، که کور دی. نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې مونږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یواوي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بد پښتانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیت تباه کوي، ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې ما مور پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په واده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. مایند او پلرونه په دینه مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نور سره شریکي پراغو باندې بحث کوي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې کوم ټکي مایند او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نور سره شریکي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د نوم د آینې په څېر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څېر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. لمونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړه، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% 500 له ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا راجوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامت ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي. د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دې دا منیسئ، د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راټئ. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دته ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي. پیل دی دی هغه دی پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه لویانو سره ماشوم سره خبري وکي ماشوم دي تاسو خبرو پیږي ماشوم سره باور جوړ کړي ماشوم ته واک ورکي که تاسو ماشوم ته واک ورکي هغه بیا واکدار یو پر ځان باندې باوري انسان با یو بسنه انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي دا د تاسې مینه ده دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ دا هم یو نقص دی ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ ماشوم یې د دې وړتیا لري ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري سر چپالې سره واغوندي ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی په دې کې عیب نشته ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي دا د ویار ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي همداسې په رنګونو انتخاب کې په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکوئ ماشوم سره مشوره وکړئ له ماشوم سره کښېنئ ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي باور ولرئ
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي
دا ډېر یو ښه کار دی ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري نو ماشوم به د خطراتو سره ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګورئ همدا دی که ماشوم ونه غورځېده که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده که ماشوم ځان غوس نه کوي ماشوم له خطراتو نه خبرېږي تجربه ده دا په خپله دا په خپل زده کړه ده نو که ماشوم وغورځېده دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست غږ پې وکړئ چې زه شته یم ویره مه کوئ زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغوی بیا دغه برخه له حته زیاته بدبختانه مراتیي دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي نه کوم کار ته پرېږدي نه لوبو ته پرېږدي نه لمر ته پرېږدي نه لوڅې پښې پرېږدي دا هم صحیح نه دی دا ویره مه کوئ پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وغورځېده غږ ور وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به را واخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دې ته جوړ یې د خپلو ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم که دا تاسو ورچیغه کې یو د دې څخه تاسو زیات ورخطا یاست وی ما دې خدای غرق کې پلانکای دې خدای غرق کې وزه دې ډاندا شم ماشوم وی مرکی کې او چی شو تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره وویره او چې هغه بیا منډه نه کوي تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د دې له وادي څخه را وګرځو نو له هغه زیاته ویره له هغه زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي شکر مونږ تاسو مسلمانان یو هغه میانه روي یا هغه منځ راوي تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي قیچین پرته وي او اورم بل یو مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي ډېره غټه بده پیښه وشي دا هم صحیح نه ده نه پام پې وکړئ نظر پې وساتئ نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي لوڅې پښې دې وګرځي پروا نه لري خاورو کې دې لوبې وکړي ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي دا خبره ځکه کول غواړم بښنه غواړم دا ډېره مهمه ده دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم لکه یوه ګوډیګکه یو نمایش دپاره دی او دی باید ځان چټل نه کړي که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه ځان مه چټلوه نه ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان ماشوم ته عادي کلي ور واغوندې اتمي نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي باران کې خټو کې خاورو کې بوټو سره دا د دې طبیعت دی دا د ماشوم ضرورت دی دی اړتیا ورته لري دی باید خپل طبیعت خپل ټولنه درک کړي هیڅ کې دا د ماشوم ډېر د ماشوم د ودې لپاره د ماشوم د روحیې لپاره د ماشوم د وجود لپاره دا ډېره غټه اړتیا ده ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي
د پاکستان پر مخلولو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي؟
په افغانستان کې شکر مونږ ډېره ښه مځکه لرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري، یعنی داسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ هم یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما کوټې کې ما رالویوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې، د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري. کمیستر لري کې خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي، لوڅې پښې دي. ماشومان دي په خټو کې، په کاڼو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګنه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی. ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي. ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي. ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی. دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي. خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي. دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لري. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو. زموږ څخه ډارن ما
جوړوي. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږي. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کې راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډیره خبره ده په مندو پلرونو موږ تاسو چې کله غږی کونو د دې ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجی کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راتللي دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنز اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چیغه مه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شه او خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شې ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم به در سره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم یې سره پرتله کوي د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې یې ورته ووایاست موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی ښه به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وی توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خوا ته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریزو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړئ خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ یې دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د دې ګلانو رنګونه وګورئ د دې موږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ د په زرهاو فلکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وایي مه کوه مرداړه ده که سپي ته ګوتې ور وړي وایي مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي خدای وایي وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
سالیسه ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسې خپله ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسې سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي یو وخت تاسې سپینګیری کېږئ تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ ماشوم مو زورور کېږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ور زده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي
ادب بومي نو مين خدا مين خو باید وی مين خو چني دي انسان رواندای نشي پاتې کیدای نو دار باندې پزور باندې پجبر باندې اولاد خپل لاس لاندې ساتل د بی عقلی د هیڅ ځای نه نسی دا یو وخت لمنځزي او کله چې لمنځ ولاړه دا ماشوم لوي شي ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردای وروزه ځان ته د اولاد ونه روزه د ښه اولاد لپاره د راتلونکي د ښه امسا لپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکړي حیوانات سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي نو انسان به په مینه ولې نه پیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وې په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانا کړی چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانا کرا لوسی یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سی او په کورنیو کې دغه داړي کو بڼه ورو ورو بدل سی او سالمی کورنۍ رامنځته سی مننه تاسو نه
په هم دې هیله تیر زیاته مننه دې مینې په هیله
گلانو کی او گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر ازستل کالای ته مقصد لريستل کالای ته مقصد لريستل وکړه ما ډېری دوستي مکین دیاری آرز راج و مات رات جوڑ نکے بسات رات جوڑ نکے بسات ناخش کو لوی گاوی برباد نشوان کی دزوانی ساری تارا بلا آخت کی مین تبھی نوریا رنت پیدا کر پتا را سر وکی راز سوچ جپل ماندکی